کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د ژورنالیستانو د حقونو مدافع فعالانو رسنیو ته د طالبانو د هغه خبرداری پر وړاندې غبرګون ښودلی چې وایي رسنۍ باید د دوی پر ضد اعلانونه خپاره نه کړي او په نړیوالو مسایلو کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا هدف د ایران پر ضد د یوه نړیوال ائتلاف جوړول دي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د دې او نورو مسایلو په اړه راپورونه خپرو. په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بغلان پولیس وایي د طالبانو د هغه برید مخه نیولې چې غوښتل یې د پلخمري په ختیځ کې د شمرق لرغونې مجسمې له منځه یوسي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي غواړي د ایران په وړاندې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د یمن حوثي یاغیانو په عربستان کې په یوه ملکي هوایي ډګر حمله کړې ده. د خبرونو تفصیل. د بغلان پولیس وایي د طالبانو د هغه برید مخه نیولې چې غوښتل یې د پلخمري په ختیځ کې د شمرق لرغونې مجسمې له منځه یوسي. د بغلان د امنیت قمندانې ویان احمد بشارت ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار وختي د دغو لرغونو مجسمو د ساتنې پر امنیتي پوستې برید وکړ چې امنیتي ځواکونو یې ډېر ژر مخه ونیوله. ښاغلي بشارت زیاته کړه چې طالبان له سیمې تښتېدلي او امنیتي ځواکونه یې په تعقیب پسې دي. د شمرق لرغونو مجسمو کې چې په یوه غره کې کښل شوي انسان فیل، آس، ښامار او یوه ونه ښکاري. دغه مجسمې چې شاوخوا څلوېښت کاله مخکې کشف شوي، ځینې یې د نامعلومو کسانو لخوا تخریب شوي دي. دغه لرغونې مجسمې د پلخمري په تر ټولو امن سیمې کې دي چې له دې مخکې پرې امنیتي پوستې حمله نه ده شوې. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 2,00,000 زیات رستن شوي او بې ځایه شوي افغانان یا په خلاصه فضا یا په خیمو کې ژوند کوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت مرستیال ویاند رضا باهر پرون ازادي راډیو ته وویل چې له 2012 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر پایه پورې د رستن شوو او بې ځایه شوو شمېر نږدې 2,000,000 ته رسیده.
تنها 271,000 نفر در فضای باز یا در خیمه ها زندگی
می‌کنند. یوازې 2,01,000 راستانه شوی و بیزه شوی په خلاص فضا یا هم خیمو کې ژوند کوي. د ژوند شرایط سخت دي، خو نور راستانه شوی و بیزه شوی په هیواد کې دیننه د استوګنې لپاره سرپناه لري چې د کډوالو چارو وزارت مسو یا هم خپل د دوی لخوا برابر شوی دي. غلی باهر د خبرې د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM له یوې سروې وروسته وکړه. د دې خبرې د دې سروې له مخې له 2012 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر پای پورې 3,025,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي او په همدې موده کې 3,509,000 نور افغانان په هیواد کې دننه له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. جګړه، ناامني او وچکالي د خلکو د بې ځایه کېدو عمده لاملونه ګڼل کېږي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګله دېش ترمنځ مسابقه کیږي. د انګلستان په ساوت همپټن لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي له انګلستان ازادي راډیو ته وویل که څه هم بنګله دېش قوي ټیم دی، خو د افغانستان لوبغاړي هم ورته چمتو شوي دي. زموږ ټیم هم انشاءالله بشپړ چمتووالی لري. کوښښ کوو یوه مثبته سیالي وکړو. د بریا او ماتې وړاندوینه نشو کولی، خو لوبه به په زړه پورې وي. افغانستان په نړیوال جام کې تر اوسه خپلې شپږ مسابقې بایللې دي. د نړیوال جام د یو ورځنیو مسابقو په لړ کې پرون پاکستان له جنوبي افریقا د کرکټ مسابقه د 9 منډو په توپیر وګټله. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي غواړي د ایران په وړاندې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. مایک پومپیو پرون دا خبره په داسې حال کې وکړه چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته سفر پیلو. دغه هیوادونه په فارس خلیج کې د امریکا دوه سنی عرب متحدان دي. پومپیو په واشنگتن کې د خپل سفر تر پیلېدو مخکې خبرلانو ته وویل
We'll be talking with them about how to make sure that we are all
موږ بل دوی سره پر دې خبرې کوو چې څنګه یقیني کولای شو څو ټول په ستراتیژیک لحاظ هم غږی ووسو او څنګه کولای شو یو نړیوال ائتلاف جوړ کړو. داسې ائتلاف چې نه یوازې د خلیج په هیوادونو بلکې په آسیا او اروپا کې هم د نړۍ په سطحه د تروریزم د تر ټولو لوی ملاتړي ایران پر ضد فشار ته چمتووالی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ډونالډ ترامپ خبره تکرار کړه چې ویلي دی واشنگټن له تهران سره له قید او شرط پرته مذاکرو ته چمتو دی څو د دواړو رقیبانو ترمنځ ولاړ شوی کړکېچ کم شي. دا کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې امریکا تیر کال د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه ووتل او پر تهران بیا اقتصادي بندیزونه ولګول. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د یمن حوثي یاغیانو په عربستان کې پر یوه ملکي هوایي ډګر حمله کړې ده. دغه ائتلاف چې د دغو یاغیانو په وړاندې جنګیږي وایي په پیښه کې یو کس وژل شوی او یو شت نور ټپیان شوي دي. د حوثي یاغیانو یو ویان پرون وویل چې د دوی وسله والو د سعودي عربستان په جنوب کې د بې پیلوټه الوتکو په مرسته ابها او جازان هوایي ډګرونه په نښه کړي وو، خو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر جازان هوایي ډګر د حملې خبر نه دی تایید کړی. دغه ائتلاف وایي پر ابها هوایي ډګر چې د یمن سرحد ته نږدې پروت دی په حمله کې یو تن چې په عربستان کې میشت سوریه وګړی و وژل شوی او یوویشت تنه نور چې ملکیان دي ټپیان شوي دي. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې هم د حوثي یاغیانو د هغه مزایل په چاودنه کې چې ابها هوایي ډګر یې په نښه کړی و شپږویشت کسان ټپیان شوي وو. او د ترکیې واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند وروسته له هغې پر استنبول کنټرول له لاسه ورکړ چې په دې ښار کې د ښاروالۍ انتخابات وبایلل. نهایي نتیجې ښیي چې په پرونیو بیا ځلي انتخاباتو کې چې په دقت څارل کېدل د خلکو د جمهوریت غوښتونکي سیکولر ګوند کاندید اکرم امام اوغلو په سلو کې 450 رایې ګټلې دي. د واکمن ګوند کاندید پخواني صدراعظم بنیالی یلدرم په دغو انتخاباتو کې خپله ماته ومنله.
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په روانه خبرونه کې راپورونه او مرکې خبرو. طالبانو هغه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د تجارتي اعلانونو په نوم د دې ډلې پر ضد تبلیغات خپروي. د ژورنالیستانو د حقونو مدافع ټولنو او حکومت نن په دې اړه غبرګون وښود.
دوی په انفرادي او جمعي توګه باندې خبري اعلان او رسنۍ هدف ګرځولي دي. ولې رسنیو خپله مېړانه ښودلې ده او د بیان ازادي د همدغو قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلې.
په پام کې ده چې ولسی جرګه نن بیا غونډه وکړي، خو آیا خپله زړه لانجه بحل کړی شي؟ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې خپله اوومه لوبه له بنګلادیش سره کوي. په نړیوالو مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته د سفر په درشل کې ویلي چې د امریکا هدف په خلیج کې د ایران پر ضد د نړیوال ائتلاف جوړول دي. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د تقویتي نوملیکنې بهیر ارزوو.
په مجموعي ډول باندې د خلکو د ګډون کچه ډیره ټیټه ده، یعنی هغه هدف چې کمیسیونونو درلود د خلکو د ګډون لپاره هغه نه دی عملي سوی.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د ژورنالیستانو د حقونو مدافع فعالانو نن د طالبانو د هغه خبرداري په اړه غبرګون وښود چې د تجارتي اعلانونو په ضد د دې ډلې پر ضد د تجارتي اعلانونو په نوم د دې ډلې پر ضد تبلیغات خپروي او طالبانو ویلي چې دا رسنۍ ښایي په نښه کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابل د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. افغان صاحب، د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې نای د طالبانو د دې خبرداري په اړه څه وایي چې ستونزه په کوم ځای کې ده او د دوی غبرګون څه دی؟
تکل صاحب کله چې وسلوالو طالبانو یو شمیر هغه رسنوی ته چې دوی په وینا د اعلاناتو په نامو د دوی په ضد څرګندونې کوي یا تبلیغات کوي، د افغانستان حکومت همدارنګه د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو غبرګونو خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې د رسنیو په وړاندې د طالبانو ګواښ د مخنیوي لپاره له رسنیو سره څنګ په څنګ دوی ولاړ دي. د دغه وزارت وایي صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل طالبان غواړي په داسې کړنو سره د بیان د ازادۍ مخه ونیسي.
دوی په انفرادي او جمعي توګه باندې خبري اعلان او رسنۍ هدف ګرځولې دي، ولې رسنۍ خپل میړانه ښودلې ده او د بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ د همدغو قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلې ده. موږ به د رسنیو سره به حکومت اوږه په اوږه، خصوصا د اطلاعات فرهنګ وزارت اوږه په اوږه بیان د ازادۍ په برخه کې مخ وړاندې شي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو نن په یوې اعلامیې کې هغو رسنیو ته د دوی په وینا خبرداری ورکړی ده چې د اعلاناتو په نامو د دوی په ضد تبلیغات کوي او پروپاګندې خپروي. طالبانو دغو رسنیو ته یوه اونۍ ویلي دي که چیرې دوی ځانونه اصلاح نه کړل نو د دښمن په څیر به هدف وګرځولی سي. بلخوا یو شمیر د خبریالانو ملاتړې ادارو په دې اړه سخته اندېښنه څرګنده کړله. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی په دې اړه غبرګون کې وویل چې طالبان وغوښتل چې رسنۍ هدفونه ګرځوي. د دغه ادارې رئیس مجیب خلوتګر نن په یو خبري ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو او د خبري رسنیو امنیت دی خوندي کړي، او دوی وویل چې کچېرې طالبان دغه اقدام کوي دا به یو ستر ناورین رامنځته کړي او د بشر ضد جنایات به وي. همدارنګه د دغه ادارې لخوا یو راپور هم خپور شو چې په کې د تیرو څلورو کلونو په پرتله سا کال پرتله کړی ده. ولیدي چې د تیرو څلورو کلونو په پرتله سا کال یعنی روان کال 46% د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی یا فیصدي راښکته سوې ده. لامل یې هم ده ښودلی ده چې په هیواد کې انتحاري حملې او چاودنې کمې سوې دي. او خو بل خوا یې وویل چې ولیدي چې د خبریالانو توهینول، سپکول، دوی ته بد رد ویل او دوی ته په خپل وخت د معلوماتو نه رسولو کې زیاتوالی راغلی ده. بلې تکل صاحب.
بله افغان صاحب، تاسو خو د دواړو خواوو هم د حکومت او هم د ژورنالیستانو د اندېښنو او دغه غبرګون په اړه معلومات راکړل، ډېره زیاته مننه. خو دغه اعلانونه څوک خپروي؟ د افغانستان دفاع وزارت دی، دا د ناټو او نړیوالو ځواکونو لخوا تمویلیږي که د افغانستان خپل دولتي امنیتی او دفاعی ارگانونه د طالبانو پر ضد دا تبلیغات خپروي، او که هیڅ سرچینه نه ده معلومه، د دې په اړه څه داسې واضح او روښانه شفاف معلومات شته؟
بلې تکل صاحب، لکه تا چې یادونه کړه په افغانستان کې د ناټو غوث ماموریت ملاتړ، همدارنګه دفاع وزارت، د کورنۍ چارو وزارت د خپل امنیتي بنسټونو د تقویې لپاره او د دوی لیکو ته د جذب لپاره ځینې اعلانونه خپروي. کله چې تلویزیونونو او محلي رادیوګانو کې نشر سي، ځینې هم بیا وروسته وایي چې دغه اعلانات د دوی د ادارو شخصي نظر نه ده، بلکې د یوازې د پیسو په بدل کې دغه اعلانات خپریږي. دغه اعلانات نوي نه دي، تقریبا 18 کاله کېږي چې کله دا حکومت رامنځته سوی ده. د امنیتي بنسټونو تقویې لپاره دا اعلانات خپریږي، خو اوس کې طالبانو کلک غبرګون ښودلی ده او دغه د ځان لپاره دوی په ضد باندې تبلیغات بللی دي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. افغان صاحب، قدرمنو اوریدونکو، له کابل د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې د رسنیو د خوندیتوب، د مدافع ټولنو او همدارس د دولت د غبرګون په اړه جزئیات اورول. د دوی غبرګون د طالبانو د هغې وروستۍ اعلامیې په اړه دی چې نن خپره شوه، او په هغه کې رسنیو ته خبرداری ورکړل شوی چې د دې ډلې پر ضد تبلیغات نه خپروي. یو شمېر افغان ژورنالیستان او د رسنیو مسؤلین وایي رسنۍ باید ملي ګټې په پام کې ونیسي او د مادیاتو په مقابل کې داسې اعلانونه خپره نه کړي چې عامه ګټو ته پکې ضرر ورسیږي. افغان ژورنالیست او د اراده ورځپاڼې د امتیاز خاوند حاجي سید داود وایي ښه به دا وي چې د دولت مخالفینو او رسنیو ترمنځ په دې برخه کې یو پوهاوی رامنځته شي. له ښاغلي داود سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې د دې اعلانونو په اړه د طالبانو د تازه اعلامیې ارتباط ترې پوښتلی.
په لومړي ګام کې رسنۍ باید هغه ملي ګټې په نظر کې ونیسي، هغه په دې معنا چې د خلکو وژل، تکول یا انتحاري حملې، یعنی په هغې کې چې عامه خلکو ته ضرر رسیږي، باید د مادیاتو په مقابل کې رسنۍ دغسې اعلانونه خپاره نه کړي. په دې معنا چې جنګ ته لمن وهل یا په جنګ باندې نورم تیل پاشل، دا فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه او د دې دولت په ګټه او د مخالفینو دوی چا په ګټه نه دي. په دې کې عامه خلک په دې کې ضرر ګوري. اما د دې سره په خوا کې یو شی چې د پاملرنې وړ دی، هغه دا دی چې اوس جګړه روانه ده. یعنی دواړه طرفه کوشش کوي چې خپل مخالف لوري سره که په تبلیغات وي که د جګړې په ډګر کې څنګه شي چې هغوی ته ماتې ورکړي. نو په دې صورت کې زه فکر کوم تر هغې چې یو اوربند اعلان شي او دواړو خواو ته تفاهم رامنځته نه شي، طبیعي خبره ده رسنۍ هم د همدغې موقع نه استفاده کوي او دوی خپل اعلانونه اخلي او اعلانونه خپروي.
دغه رسنۍ خو خپلواکي دي، اکثر مالي پانګه نه لري او همدغه اعلانونه له لارې دوی عاید ترلاسه کوي. خو دوی دغه اعلانونه چې خپروي، په دې اعلانونو په آخر کې بیا یو څور اضافه کوي چې هغه څه مو چې واورېدل یو سوداګریز اعلانو چې د پیسو په بدل کې خپور شو. فکر کوي په دې خبرې سره عاید دوی مسئولیت نه ده کیږي، نه ختمیږي په دې سره چې مثلا دوی بې طرفي ثابته کی او خي چې مثلا دوی هر څه د پیسو په بدل کې تر سره کړی دي.
دا پښتنه دوړ خلل دي، یو ورخي هغه ملي ګټ او ملي مفادات چې مخکې ورته اشاره وشوه. هیڅ کله باید یو رسنۍ د مادیات په مقابل کې د انسان د وینې یا د انسان ته د ضرر رسولو په بیا باندې اعلانونه خپاره نه کړي. په دې چې پاغې کې انسان وژل کېږي، په انسان ته ضرر رسول کېږي، نو زه فکر کوم دا چون کورنۍ رسنۍ دي یو په بل باندې دا حق لرو چې دې څوک متضرر نه شي. په دویم ګام کې کومه خبره چې تاسو وکړه، واقعا ما هم دا لیدلی دي، دوی په خپلو اعلانونو کې دا وایي چې دا تجارتي اعلان دی. اما ښه خبره دا ده چې د رسنیو او د دولت، د رسنیو او د مخالفینو ترمنځ یو پوهاوی رامنځته شي زما په نظر باندې. یعنی په دغه ګواښونو باندې څه نه کیږي، په دې چې خلک مجبور دي. مثلا بعضې رسنۍ دي چې کمبله سرچینه د عاید نه لري، همدا ورته عاید دی. اما ښه خبره دا ده چې د دې په ځای چې موږ وایو چې دا کار مه کوئ، دوی سره باید خبره وشي او د خبرو د مذاکراتو د لارې همداسې چې په قطر کې مذاکرات
دولت یادونه وکړه. چې څومره په دې برخه کې دولت مسؤلیت لري او باید خپل دغه مسؤلیت ادا کړي په سم ډول.
اوس خو نه دولت ملامت دی نه مخالفین. دولت او مخالفین همدغه لحظه تاسو ګوري د جنگ خبرونه د ټولو ولایتو نه را رسیږي. دولت هم کوشش کوي د هر لارې نه چې مخالفینو ته ماته ورکړي، که د اعلان د لارې، که د تبلیغاتو د لارې. او مخالفین هم په دغه ګواښونو سره غواړي چې خلک دولت سره همکاري ونه کړي او د دولت اعلانونه خپاره نه کړي. اما زه فکر نه کوم چې په دې ګواښونو باندې د دې کارونو مخنیوی وشي.
افغان ژورنالیست د اراده ورځپاڼې د امتیاز خاوند سه حاجی سید داوود چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
او اوس هم اکرام الله اکرام له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د افغانستان او شارجه ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانستې خبر ورکوي. د دې خونې ویان جان اقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې نن به شارجه ته په لومړي پرواز کې دوه ټنه ګیلاس او زردالو انتقال شي.
قرار است که از به بعد محصولات ما به میدان هوایی شارجه هم انتقال شد و مرکز هایی که به شارجه علاقمند خرید بخصوص میوه‌جات و فرآورده‌های زراعتی افغانستان است، اونجا هم برشان عرضه.
در سوداگری او صنایع خونی مسئولین وایی در هوایی دهلیزونو پا وسیله افغانستان پا زیاد اندازه وچ و تازه میوه، تیبی بوتی، قرقل او یوشمر نور، هند، چین، دوبای، ترکیه، شارجه او یوشمر نور هوادونو تا صادریگی. د سمنګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د 900 متر مربع په مساحت دوشنی خونی جوړ او پرانستل شوې. د سمنګان د کرنې او مالداري رئیس محمد رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې لدی شنو خونو هدف په دې ولایت کې د سبزیجاتو ترویج او د باغدارانو اقتصادي پراختیا ده.
مبتنیم کې سبزیجات جدیدی که تحت گلخانه ها تربیت میشه و با آب کمتر ضرورت داره و در هر موسم ما بتانیم که سبزیجات تازه را در دسترس داشته باشیم ای گرین هاوس ایجاد شده.
د خغلی ارغندیوال په خبره په دیشنو خونو کې به تر ډیره رومي بانجان او بادرنګ کرل کیږي او ټاکل شوی چې د دې ولایت یو شمېر بزګرو مېرمنو لپاره په راتلونکو ورځو کې لس نور شنی خونې هم جوړ شي چې دوی به پکې د ځمکنیو توتانو کښت کوي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنیو وسارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو ډالر اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو یورو یو نوي افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل دوه افغانۍ، یو سعودي ریال یوویشت افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومان شپېته افغانۍ لس پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه شل افغانۍ.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د ایران پر وړاندې د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅې پیل کړې دي. مایک پومپیو ویلي له خپلو متحدو هیوادونو سره په دې اړه خبرې کوي. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې د ایران لخوا د یو امریکایي بی پیلوټه الوتکې تر نسکورولو وروسته اوج ته ورسید. صفی الله ستانکزای په دې اړه د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې راسره دی. ستانکزای صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. امریکا د څه لپاره د ایران پر وړاندې د نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅه کوي؟
امریکا په دې باور ده چې په ایران په منځني ختیځ او ځینو نورو سیمو کې ترهګري ډلې تمویلوي او نیابتي جګړې مخته وړي، هغه څه چې ایران رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې نړیوال ائتلاف په نړۍ کې د تروریزم د تر ټولو لوی تمویلوونکي په وړاندې جوړوي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه:
The way زه په سفر روان یم، اول به سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته ځم. د ایران د ننګونو په وړاندې زموږ دوه متحدان، موږ به ورسره خبرې کوو چې څنګه په ستراتیژیکه توګه متحد واوسو او څنګه نړیوال ائتلاف جوړولی شو. ائتلاف نه یوازې په خلیجي هیوادونو بلکې آسیا او اروپا کې چې له ورسره مخ ننګونو باندې پوه شي او د نړۍ د تروریزم د تر ټولو لوی تمویلوونکي سره مخ شي.
بله، او سنګزای صاحب، په دې برخه کې به د امریکا عملی اقدامات څه وي او څه دي، او د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د نسکورولو په غبرګون کې دوی تر اوسه پورې څه کړي دي؟
مننه. د امریکا او ایران کړکیچ په دې لږ تر لږه پنځو وروستیو ورځو کې په دې اوج ته رسېدلی چې ایران د امریکا یو بیپیلوټ الوتکه د پنځمې په ورځ د جون په شلمه نسکوره کړه. ایران ویل دا الوتکه د دوی هوایی حریم ته ورننوتې و نزوکه نسکوره کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران تر دې کار وروسته چمتو و چې په دغه هیواد بریدونه وکړي، خو له ده چې د ده په خبره نه یې غوښتل د یوې بیپیلوټ الوتکې په غچ کې ګڼ ایرانیان ووژل شي له خپلې پرېکړې تیر شو. ترامپ ټینګار وکړ چې په ایران باندې به سخت بندیزونه ولګوي. د ویل دا بندیزونه به دومره زیات وي چې هیڅ یې په اړه فکر نه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو لخوا هم پرون اعلان وشو چې تمه ده د جون په څلېرویشتمه یعنی نن د ورځې په اوږدو کې دغه بندیزونه اعلان شي. امریکا د ایران د تیلو، اوسپنې، فولادو، ځینو هوایي شرکتونو، سوداګرۍ، بانکي سکتور او ځینو نورو سوداګریو سخت بندیزونه لګولي چې له امله ایران له اقتصادي رکود سره مخ ده.
بلکه اورسته پښتنه چې د ایران د ریس صدې څوای د دغه ټولو جریاناتو پر وړاندې ورسته خبرګون دی رنی چارواکو څو
زینو رسنیو راپور ورکړی و چې د متحده ایالاتونو لخوا د جون په شلمه باندې سره لدې چې دوی پوځي بریدونه ونه کړل خو سایبری حمله وکړلې. دغه خبره د ایران د اطلاعاتو او ټکنالوژي وزیر بیا رد کړې ده او ویلي دي چې امریکا متحده ایالاتونه په دغه حمله کې ناکامه شوي دي. او د خبره چې دغه حمله ناکامه دي، د ایران د ټکنالوژي وزیر جواد آذری جهرومی دا خبره په ټویټر باندې لیکلې او ویلي دي چې له ډېره وخت ایران د دغه سو حمله ایران باندې دغه سي حمله کېده د ایران مهاته کېدل چې په ایران باندې دغه سي حمله وشي. ویل کېږي چې دغه حمله د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو کمپیوټرونه هدف ګرځولي دي. ځینو رسنیو بیا ویلي دي، په خاصه توګه واشنگتن پوسټ لیکلي، چې دغه بریدونو د راکټونو د کنټرولونکو کمپیوټرونو سیستم له خنډ سره مخ کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون ادعا کړې چې په سیمه کې د امریکا حضور د سیمې د ستونزو یو لوی علت دی. د امریکا پوځیان ایران د خبره مداخله کوونکی بللی دی. هغه همدارس پر خپل هوایي قلمرو د امریکا د پوزي بي پلوټ الوتکې تیرای پاړه باندې پیخه تیرای بولی او لنړیوالو سازمانونو هم غوښتي چې په وړاندې مناسب عکس العمل وخی.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو زما همکار صفی الله ستانکزای و چې په منځني ختیځ کې او په تیره د ایران په برخه کې د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو او اقداماتو جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ولسی جرګې غړي نن بیا د ولسی جرګې په تالار کې راټول شوي دي او غونډه کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې د دوی هغه زړه لانجه چې د جرګې د رئیس پر سر راپورته شوې وه پر ځای پاتې ده. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن د کابل د سټوډیو په دې اړه د جزئیاتو لپاره په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمن صاحب، څه مو اورېدلي؟ ولسی جرګه به نن څه کوي؟
بله، تکل صاحب، نن د دوشنبه ورځ ده او د دوشنبه په ورځ معمولا پخوانی ولسی جرګه چې وه دوی به عمومي غونډه درلودله. په دغه ورځ به ځان ته ځانګړې اجنډا درلودله، په یو موضوع باندې بحث کوو که قوانین د تصویب لپاره ول نو هغه تصویب قوانین به تصویبول. خو زموږ همکار چې په ولسی جرګه کې دی دغه سره وغږېدم، دی وایي چې تر اوسه پورې چې د دولسنیمې بجې کېدونکي دي په ولسی جرګه کې عمومي غونډې نظم نه دی اخیستی. وکیلان په ډېر کم شمېر سره خال خال لیدل کېږي د ولسی جرګې په تالار کې، او داسې د یوې غونډې په توګه باندې سره نه دي راټول شوي. دا په داسې حال کې تکل صاحب چې د ولسی جرګې غړو د تېرې چهار شنبې د ورځې له نښتې وروسته دوه ورځې کېږي چې د دغې جرګې ډېری غړي اوزګار دي او په هیڅ یو اجنډا کې ډلهییز بحث نه کوي. په ولسی جرګه کې د هرات ولایت استازي حبیب الرحمن بدرام پرون رسنیو ته ویلي ول چې د شنبې او شنبې په ورځ کې اکثره وکیلان په خپلو شخصي خبرو بوخت ول او په دې عمومي برخه کې کوم موضوع نه لرله. خو په ورته وخت کې دغه څرګندونې په داسې حال کېږي چې د دغې جرګې وی غړي مریم سما ازادي راډیو ته ویلي چې یو سل دوه وکیلانو د نوي رئیس ټاکلو په هدف د نویو څیرو ترمن د دوهم دور انتخاباتو غوښتنه کړې ده. دغه شان داسې هم ویل کېږي چې یو دریم یو پلاوی چې د دریم پلاوی مخکې د هغې نه دوه پلاوی ټاکل شوي ول چې دغه جنجالونه ختم کړي. په دې اړه هم خبرې کېږي، خو تر اوسه پورې داسې یو څه چې نتیجه ورکړی وي او نتیجه بخش وي تر اوسه پورې داسې کوم څه نشته. بله، تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. تورمن صاحب، قدرمن اوریدونکو، د ولسی جرګې د نن ورځې وروستی حال او اوس هم ورځو د کرکټ خواته په تلو تلو کې د ازادۍ راډیو د خبریال وصل وصال راپور اورو چې د شیبه په لندن کې دی، په انګلند کې دی، زه نه پوهیږم دقیقا مسابقه په کوم ځای کې ده، خو وصل وصال سره زمونږ اړیکه دا شیبه پرې شوې ده. زمونږ همکار هڅه کوي چې له وصال سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه کړي. وصل وصال د ازادۍ راډیو خبریال د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په اړه د راپورونو د برابرولو لپاره انګلستان او ویلز ته تللی او د وروستیو لوبو په اړه، مخصوصا نن چې افغانستان د بنګلاديش د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه لري، په دې اړه جزئیات راکوي. رابطه مو له وصال صاحب سره ټینګه شوې ده. وصال صاحب، نن به لوبه وي، چیرته به وي، په څو بجو پیلېږي د کابل په وخت؟ اوریدونکو ته په یوه دقیقه کې لطفا معلومات ورکړئ.
ډېره زیاته مننه. زمدا شپه د همشایر لوبغالي د سنتنتم ښار د همشایر لوبغالي په دروازه کې هم چې مینوال دنې دنې روان دي لوبې لیدو ته. نو نو باندې د افغانستان په وخت 2 بجې او د انګلستان په وخت 3 بجې پیلېږي. یو څه ناڅه هوا هم بارني ده، خو بیا هم دومره شدید به نه وي چې لوبه ودري. خو اټکل د باران شوی دی، اما خلک را روان دي د لوبې لیدو ته او انتظار دی چې نن افغانستان بریا ته ورسېږي. په
بله، او د کرکټ د ملي لوبډلې له مسؤلانو سره مو یا له لوبغاړو کپتان سره مو خبرې شوې دي، هغه څه وایي چې لوبې ته دوی تیاری لري کافي؟
بالکل، تیاری هم دوی کافي لري. دوی وایي چې موږ په ډېر لوړ مورال سره ورځو. بنگلاديش سنا ته کمزور نو غن نور نو غن په پرتل دوی ته ویل شي چې دوی سمو وګړي او خپل نمرنې بریا نن تجربه کړي چې هم سره هم دوی ډیره ښه مقابله وکړه او هغه مورال هم دوی ترشته هغه تجربه هم دوی ترشته نو دوی کولای شي چې نن د بنگلاديش پر وړاندې ډیره ښه لوبه نن درته وړاندې کړي او وتونیږي چې
او تر اوسه پورې خو له بنگلاديش نه ډېرې لوبې مونږ ګټلې لاند
بالکل نه.